د سهار شپږ بجې شوې. د آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، له دې شپې د آزادۍ رادیو خپرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پر طالبانو به تر هغه وخته فشارونه دوام وکړي چې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیزونه لرې کړي. انتونی بلینکن پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې چوپه خوله نه دي او د خپل حق لپاره مبارزه کوي.
We're working every day to support their efforts, working with governments.
مخاره ورځ له حکومتونو، نا دولتي مؤسسو، خصوصي سکتور او اکاډمیک اشخاص سره کار کوو ترڅو د افغان خزو اونجونو د هڅو ملاتړ وکړو او په افغانستان کې خزو اونجونو زده کړې ته دوام ورکړي، خپل مهارتونه لوړ کړي او وکولې شي لری لارې خپل کار وکړي.
متحده ایالاتونو په افغانستان کې له خزو سره داسې محل خپل ملاتړ اعلان کړی چې لشپګم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو لڅ باندې زر ورځو راهیسې بندیز لګیدلی او طالبانو له نږدې یو نیم کال را په دیخوا پوهنتونونو او غیر دولتي مؤسسو ته د ښځو او نجونو د تګ مخه نیولې ده. د طالبانو حکومت د یوناما هغه راپور رد کړ چې وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقداماتو په خلکو کې د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویل هغه احکام چې دا وزارت یې سپارښتنه کوي د په وینا اسلامي احکام دي. هغه زیاته کړه چې د یوناما د راپور جوړونکي غواړي افغانستان له لویدیځ لیدلوري وارزوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یو راپور کې ویل د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا له بشري حقونو سرغړونې، د دوی په لارښوونو کې ابهام او تناقض، د وګړو په خصوصي حریم کې محدودونکي اقدامات او د نه اټکل شویو لارښوونو شدت په خلکو کې ویره زیاته کړې او ژوند یې ور اغیزمن کړی دی. په پام کې ده چې په غزه کې د اوربان په اړه خبرې نن د امریکا، مصر او اسرائیل د استخباراتي ادارو د مشرانو په ګډون بیا پیل شي. د مصر دولتي ټلویزیون قاهره نیوز او یو شمیر چارواکو ویلي دي چې د خبرو دا پړاو به د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز، د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل او د اسرائیل د استخباراتو مشر دیوید برنیا به په غزه کې د اوربان د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. د اوربان ترڅنګ د حماس ډلې لخوا د برمته او د خلاصون په اړه د خبرو تمه کیږي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي، د 2023 کال د اکتوبر د 8مې په برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل او 250 نور یې یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلو په حملو کې تر 8000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي روسیا پرته له دې چې اوکراین د نړۍ له نقشې محو کړي بل څه نه غواړي. خو ښاغلی بایدن په کلکه ټینګار وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د هدف ته په رسېدو کې بریالی نه شي. بایدن په واشنګټن کې د ناټو د سرمشریزې په لومړۍ ورځ په خپله وینا کې زیاته کړه چې اوکراین د پوتین مخه نیولی شي او د لویدیځو متحدانو په بشپړ ملاتړ به دا کار وکړي. هغه اعلان وکړ چې امریکا او متحدان به له اوکراین سره د نورو او د هوایی مدافع د اضافي سیستمونو مرسته وکړي. او د افغانستان او مراکش د فوټسال ملي لوبډلې نن سیالي سره کوي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون پرون خبر ورکړ چې افغان لوبغاړي له دې هیواد سره د دو دوستانه لوبو لپاره مراکش ته رسیدلي دي. د فدراسیون د دې لوبو هدف د فوټسال د نړیوال جام لپاره د افغانستان او مراکش د ملي لوبډلو تیاری بللې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه لوبه به راروانه شنبه د چنګاښ په 23مه نیټه وي. د افغان لوبډلې سر روزونکي مجید مرتضایی ویلي چې له مراکش سره لوبې به له افغان لوبغاړو سره مرسته وکړي چې له ارجنټاین سره لوبې ته تکړه شي، ځکه ارجنټاین د فوټسال په نړیوال جام کې د افغانستان له سیالانو څخه دی. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د پاکستان مرستیال صدر اعظم افغانستان ته روان دی. او هغه هم په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېر ساړه دي.
پاکستان سره مخکې کله په سرحدونو کې یا په ګرین لاین باندې مشکلات جوړیږي او کله پیښیږي، خو حال هم راوځي واکونه نه دي. اساس مسایل ته باید لاس ونیسي. افغانان تجاوز ته هیڅ صورت نشي.
په افغانستان کې د ملاریا د پیښو د زیاتېدو اندېښنې. په کندهار کې هغه کسان چې ورځنۍ مزدوري کوي د کارونو له نشتوالي سره ټکوي.
د روژې راهیسه مو 15 ورځې مو کار نه دی کړی. اوه کسان په کور کې یو، هغه اریانو چې موږ په چشم اړوکو هوا روزم را روان یو، کارونه نشته، کارونه تور شپه راغلي.
او له کونړ ولایت څخه هند ته د پیازو صادرات پیل شوي دي.
کونړ ولایت د مجاهد سبزی منډۍ څخه هندستان هیواد ته د 8000 ټنه پیازو د لیږد پروسه پیل شوي ده.
په نړیوالو مسایلو کې به په واشنگتن کې د ناټو د سرمشریزې په اړه جزئیات ترکړو. په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار ویلي چې په نږدې ورځو کې افغانستان ته سفر کوي. دار پرون د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې دا خبر ورکړ. اسحاق دار داسې وخت افغانستان ته د سفر اعلان کړی چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې هلته د ترهګرۍ د پیښو په زیاتېدو کې هغه وسلوال ښکېل بللي چې د دوی په وینا له افغانستانه خپل بریدونه پلانوي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق دار د پاکستان په بهرنۍ پالیسي باندې غږېده او دا چې دوی ته څه لومړیتوب لري. د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق دار د پاکستان په بهرنۍ پالیسي باندې غږېده او دا چې دوی ته څه لومړیتوب لري. د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی دار د غونډه کې ویلي په څو ورځو کې به افغانستان ته سفر وکړي او د دې خبر افغانستان یو ورور هیواد دی. دار زیاته کړې پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې او لا به هم په همدې شکل مخته ځي، ځکه د دې خبره گاونډیان نشي بدلاولای. دار داسې وخت کابل ته د سفر اعلان کړی چې پاکستانی چارواکو په ورستیو کې له افغان خاورې پر پاکستان د بریدونو د زیاتېدو ادعاوې کړې او د طالبانو حکومت یې په نه همکارۍ تورن کړی. اسحاق دار هم د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې د سېشنبې په ورځ وویل امنیت یوه لویه ستونزه ده چې له افغانستان سره یې لري. له اسحاق دار د داسو د برید په اړه هم وپوښتل شول چې ده وویل داسې بریدونه د پاکستان او چین ترمنځ د واټن د رامنځته کولو په هدف کېږي. هغه هم د پاکستان پخوانۍ ادعا او تور تکرار کړ چې دا برید تحریک طالبان پاکستان ډلې د افغانستان له خاورې پلان کړی و. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان دا ادعا په کلکه رد کړه. وی ویل پاکستان کې بریدونه او ناامنۍ د هغوی خپل ستونزه ده. روان کال د می شپږمه د خیبر پښتونخوا د داسو بند پروژې په چینایي انجینرانو په برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شول. افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق دار د سفر تر اعلان یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټۍ رهبر بلاول بوټو زرداری ویلي تش په سفرونو د پاکستان ستونزې نه اواریږي.
مې نه سمجھتا ہوں کہ دورہ افغانستان سے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں.
زنه پویګم چې افغانستان ته په سفر بستاسو ستونزه حل شي. خایي دا فکر وی چې تاسو یو لوتکه کینه او هلته لاړ شي او ټولې مسلې بال شي. خاصه تاسو په پیاد وی چې د چای یو پیاله مال تسخل شي. نو بالکل تعامل به دوش یو ډیپلوماسي خو ډیره مهمه ده او دا غیب لړ کې خود بارونی چار وزیر دلته هم راځي او هلته هم زی. د طالبانو د بهرنیو چار وزارت له افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چار د وزیر د سفر په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د دوه د غونډې په څنډه کې د طالبانو د پلاوی مشر جګپوری ویان زبی الله مجاهد ویلی افغانستان او پاکستان دوه گاونډیان دي او په کار د چ حساسو مسایلو کې لاسوهنه و نشي.
تبي د پاکستان سره مخکې کله په سرحدونو کې یا په ګرین لاین باندې مشکلات جوړیږي او کله پیښیږي، خو حال هم راوځي. دوه گاونډي هیوادونه د موږ حال تر
خو
ګټه نه رسي. ما بغیر ته موږ یو ریاکشن درلود ځنه د پام اکثر عمل درلود چې واکونه نه دي. اساس مسایل ته باید لاس ونیسي. پاکستان او افغانستان دوه ملتونه دي خو افغانان تجاوز په هیڅ صورت نشي.
مجاهد دا خبرې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف د هغو خبرو په خبرګون کې وکړي چې ویلي وو پاکستان کولای شي د افغانستان په خاوره کې دننه ځینې بریدونه وکړي. پاکستان مدعي دی چې د تاریخ طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلان او ترسره کوي. پاکستاني چارواکو همداراز په بیلابیلو بریدو کې د افغانانو د ښکېلتیا په اړه هم تورونه پوري کړي.
لوبخالو له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دې وزارت د چارواکو په وینا د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملاریا 50,000 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د تیر کال پرتله 9.5% زیاتوالی ښیي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP د ملاریا د برخې مسؤلینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ملاریا ناروغۍ 90% پیښې د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو کې ثبت شوې دي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د ملاریا ناروغۍ پیښې 9.5% زیاتې شوې دي. د دې وزارت وایي شرافت زمان د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ته ویلي
کال کې په لومړی شپږو میاشتو کې لمک سره نږدې 15,000 مثبت واقعیات وو. البته سږ کال 2014 کال په لومړی شپږو میاشتو لمک سره نږدې 50,000 مثبت واقعیات دي. دا رقم ښایي چې نږدې 9.5% د تیر کال په نسبت باندې ملاریا واقعیات زیات شوي دي.
شرافت زمان د غراز ویلي د ملاریا ناروغي د مخنیوي په موخه تیر کال د افغانستان په ګرمو سیمو کې ل 2,000,000 څخه زیاتې پشخانی یا ماشلومي ویشلې دي. پندې حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP د ملاریا د برخې مسولین وایي چې د ډیرو پیښو راپور د افغانستان له ختیځو ولایتونو په ځانګړي توګه ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو څخه ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام UNDP د ملاریا د برخې مسول ډاکټر احمد ولید صدیقی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د ملاریا ناروغۍ پیښې 1.5% زیاتې شوې دي.
چې د نن نظر نه اوس 8,000 واقعات ته جک شوي دي په 2023 کال کې. کوم ولایتونو نه چې ډیر واقعات ورنه راپور شوي هغه مشرقي ولایتونه دي چې په راس کې ننګرهار ده او غینه وروسته لغمان او کونړ ده.
که څه هم خاغلی صدیقی د عامه روغتیا وزارت سره په همغږۍ په ملاریا لرونکو سیمو کې د ماشلومو یا پشخانو د ویش خبره کړې خو له خلکو یې هم غوښتنه کړې چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سماد او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شریفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملاریا مرض داسې عادي مرض نه دی. باید څوک چې دغه مرض علائم په ځان کې ولیدل سر تر سره ځان تداوي کړي، ځکه چې دا هم یو له خطرناکو مرضونو څخه دی چې د انسان په هډوکو کې ځای نیسي.
کم زیات میاشو او رقم رقم مرزونه او ګرمي زیاته و. اوس چې افغانستان ته راغلی است او د اغه ګرم د دې ګرمي ته چې ګورو د اغه نه بيخه زیاته ده. د دې په دلته چې سمره ګرمي ده هغه دومره نه و، خو زمیاش دلته هم ډیر دي او چې ګورو زیات مرزونه د ټول ماشومان مرز سم نیولې دي.
ملاریا یو وژونکې ناروغي ده خو درملنه او وقایه کیدای شي او د نوافل په نوم د میاشي لچچلو انسانان پرې اخته کیږي. تر ډیره دغه ناروغي د هوا په ګرمي دو او په ګرمو سیمو کې خپرېږي. د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې 1.5% د ملاریا ناروغي د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي و چې په دغه هیواد کې 80% خلک په دغه ناروغي د اخته کېدو لږ سره مخامخ دي. یاد سازمان همداراز ویلي و چې افغانستان د ملاریا ناروغي د پیښو لاړخه د شرقي مدیتراني په سیمه کې 5 ځای لري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کندهار کې هغه کسان چې په ورځنۍ مزدوري بخود دي د کار له نشټوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي له سهاره تر ماښامه د کار په لټه وي خو ډېر ځله د کار په موندلو بریالي نشي او تش لاس کور ته ستنېږي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي چې دوی هڅه کوي بیروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د کندهار ښار سردار مدد خان څلور لارې ته نږدې د سړک پر غاړه هر ورځ زیات شمېر ځوانان او سپینجری د ورځنۍ مزدوري په خاطر راټولېږي چې اکثرو ته یې کار مخبر نه کړي او تش لاسونه کورونو ته ستنېږي. دغه مزدوران له سهاره تر ماښامه ناست وي. هر تیریدونکي موټر او موټرسایکل ته په دې هیله ګوري چې ګوندې څوک یې د مزدورۍ لپاره بوزي. د کندهار اوسیدونکي ګلالۍ وایي د نورو مزدورانو په څیر دلته راځي خو ډېرې ورځې ناهیلي کور ته ستنېږي او کار ورته نه پیدا کیږي.
د روزی راهیس هم دونی کار ندی کړی، پنځه ورځې مو کار ندی کړی. اوه کسان په کور کې یو، هغه اریانو چې موږ په چې شي ماړو هوا روزه هم را روان یو، کارونه نشته، کارونه توره شپه راغلي. نو موږ د حکومت صدای لکو چې موږ یو غم وخوري، دا خیمې وګوره ټول دی پکښې پراته دي، بیچارهګان مجبوره دي. هر سړی دلته د مجبورۍ راځي، د مستی یو نه راځي، ټول تر بدره خاص پر سره یو، هېڅ خواري نه صدای پراته په دغه ځای کې. څه
په کندهار کې د بیکاری د کچې لوړېدو او زیاتېدو د ټولنې بېوزله طبقه سخت اغېزمنه کړې. دلته یو شمېر نور کارګران هم وایي ورځ تر بلې بېکاري زیاتېږي، او دلته نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلک هم د کار په تمه راځي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې ورته د دایمي کار زمینه برابره کړي.
کار دپاره راغلی یم، دوه میاشته کېږي چې راغلی یم، اختر ته لاړ نه یم، کور ته کارونه نشته، د کمی د کار واجو نه بیخي زوریږو، کور کې خرچه نه لرو، اوس کار بار نشته. موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې موږ ته یو زمینه د کار برابر کړي چې کارونه دایمي پیدا شي، د بناهان د مزدورکاران د ټول په کار باندې اخته شي، د خپل کور دپاره یو خرچه پیدا کړي.
موږ غواړو چې دایمي موږ ته یو کار پیدا شي، لا د مستفې د لارې کار نشته په جسار کې، پر دا چوکو باندې دا خلک څه ویني چې بېکاره ګرځي ګرده ورځ اریان پاتې دي. څه وکړي
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د کار امیر مولوی محمد یوسف محمد وایي دوی هڅه کوي چې بیروزګاره کسانو ته د دایمي کار زمینه برابره کړي.
موږ د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته موږ ته فلاله 1500 ریزی راغلي دي د ولایت د حکام په اساس، او موږ د خپل ریاست د محترم رئیس د هدایت په اساس نو موږ فلاله اوس درکار لاندې یو 30 کسه درکار لاندې لرو، او دغه ریزی راته پرچې دي. نو موږ دا تصمیم لرو چې ټول خلک پر کار راولو، او په کار یې لګیا انشاءالله ټول ته بر کار زمینه برابره کړو.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څو کلونو کې د پرله پسې بیروزګارۍ له امله یو شمېر افغانان چې ډېره برخه یې ځوانان جوړوي مجبوره سوي چې پر قاچاقي لارو ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان اړوند نور راپورونه د خپرونې په دوام کې راځي، خو اوس د نړیوالو مسایلو پر لور. د ناتو مشران د اوکراین د ملاتړ او د روسیې پر وړاندې د قاطعیت د ښودلو لپاره په واشنگټن کې راټول شوي دي، خو دا سرمشریزه د سیاسي بقا لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مبارزې تر سیوري لاندې راغلې ده. ینس ستولتنبرګ به د وروستي ځل لپاره د ناتو د عمومي منشي په توګه په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. د موضوع نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
په واشنگټن کې د ناتو درې ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه، او ټاکل شوې د پنځمې تر ورځې دوام وکړي. دغه غونډه د ناتو د تاسیس د 50مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو پیغام روښانه دی، د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین ملاتړ او د جګړې د پیلولو لپاره د موسکو غندنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي چې پرون واشنگټن ته ورسېد، تمه لري د ناتو د غړو هیوادونو څخه د پټرویت توغندیو په ګډون د نورو هوایي دفاع مرستې ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي ویلي د ناتو مشران به د اوکراین د دفاعي توان پر دوام متحد ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل له اوکراین به ملاتړ ته دوام ورکړي. د نړۍ په یو کوچني کونج کې باید دا یقیني شي چې اوکراین نه یوازې نن ورځ له ځانه دفاع کولی شي، بلکې داسې موقف ته هم رسیدلی شي چې په پوځي، اقتصادي او ډیموکراتیک لحاظ په خپلو پښو ودرېږي، او دا د اوکراین د بریا او د پوتین تر ټولو سرسخته ملامتیا نښه وي. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په ځواب کې له کیف سره په میلیاردونو ډالره پوځي مرسته کړې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو درې ورځنۍ سرمشریزه په واشنگټن کې په داسې حال کې پیلېږي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د راپورونو له مخې د سیاسي بقا لپاره مبارزه کوي. له بایدن د دومې دورې لپاره د سیالۍ څخه د وتلو غوښتنې ډېرې شوې.
تیره میاشت سیال ډونالډ ترامپ سره د ټلویزیونی مناظرې وروسته بایدن د خپل ګوند دننه فشار سره مخ شو، مګر د استعفا کولو څخه یې ډډه وکړه. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅه کوي له ناڅاپي ټاکنو وروسته حکومت جوړ کړي. د ماکرون معتدل ائتلاف له کیڼ اړخو وروسته دویم ځای لري چې د فرانسې ولسمشرې له سختو انتخابونو سره مخ کړي. د برتانیې نوی صدر اعظم کایر ستارمر د لومړي ځل لپاره د ناټو په سرمشریزه کې ګډون کوي. د هنګري پر صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې د لیدنې له امله نیوکې شوي چې هیواد یې د ناټو غړی دی. د ناټو د سرمنشي یانس ستولتنبرګ لپاره به دا وروستۍ سرمشریزه وي چې نوموړی به پکې د ناټو د مشر په توګه ګډون کوي. د ستولتنبرګ ماموریت چې په 2014 کال کې پیل او څلور ځل تمدید شو، د روان کال د اکتوبر په لومړۍ پای ته رسیږي.
له کونړ ولایت څخه د لومړي ځل لپاره هندوستان ته د پیازو صادرات پیل شول. سیمه ییز چارواکي او سوداګروي تر اوسه 2000 ټنه پیاز په لاریو کې صادر کړي او دا بهیر دوام لري. د دوی په وینا یوازې له کونړ څخه به 8000 ټنه پیاز هندوستان ته ولېږدل او صادر شي چې د ټولو قیمت 1.9 میلیون افغانۍ کېږي. په ګاونډي ننګرهار کې هم پریمانه پیاز کېږي او له دې سره به هغوی ته هم بازار پیدا شي.
په کونړ کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په یاد ولایت کې سکل پیاز خو حاصل ورکړي او د کورنۍ او سوداګرو لخوا هندوستان هیواد سره د 8000 ټنو قرارداد شوی چې د اسدآباد له منډي د لیکت پروسه پیل شوې ده. د دوی په وینا چې د دغو پیازو ټول قیمت 1.9 میلیون افغانۍ کېږي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر حاجی نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت د مجاهد سبزی منډي څخه هندوستان هیواد ته د 8000 ټنه پیاز د لیکت پروسه پیل شوې ده. همدا تر دې مهاله تقریبا تر 2000 ټنو پورې پیاز لیږ شوې دي او باقي بارګیری پیکینګ روان دي. 1.9 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې دا قرارداد دی. دا د کونړ د دهقانانو لپاره، سبزیکارانو لپاره خزیره دي.
هغه وایي هڅه کوي چې د بزګرانو نورو محصولاتو ته هم بازار پیدا او وسنې ستونزې هواري کړي.
د کرنې اداره د خصوصي سکتور په مټ باندې به انشاء الله د نورو سبزیجاتو او میوجاتو لپاره د مارکیټ په پیدا کولو کوښښ وکړي.
د کونړ سوداګر هم خوښ دي چې سږکال په ولایت کې پریمانه پیاز شوي او دوی د دې جوګه شوي چې یاد پیاز هندوستان ته صادر کړي. په دغه ولایت کې د اصنافو ټولنې مشر حاجی سید عظیم وایي
کونړ کې ښه پریمانه پیاز سږکال شوي دي او په تاریخي پیاز سږکال شوي دي. الحمدلله مونږ د بزګرانو په دې تولید باندې خوښ یو، خوشاله یو. الله تعالی دې لکونړ هم خیر او برکت واچي.
له کونړ څخه د پاکستان له لارې په داسې حال کې هندوستان ته د 8000 ټنو پیازو د صادرولو پروسه پیل شوه چې پاکستان د افغانستان په تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او هر کال د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو رسیدو سره یاد هیواد یا ګمرکي تعرفه لوړوي او یا هم لارې بندوي، چې له امله یې افغان بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو ته په زیات اندازه مالی زیانونه رسیږي.
و موریدل چې له کونړ څخه هند ته د پیازو صادرات پیل شوي او په دې لړ کې تر اوسه 2000 ټنه پیاز په لاریو کې د هیواد ته لیږل شوي دي. د کندوز یو شمیر بزګران وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دي، خو دوی د معیاري سړوخونو او بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره لویه ننګونه بولي. دا بزګر له چارواکو غواړي چې دا ستونزه ورته حل کړي. په کندوز کې د طالبانو د حکومت د کرنې د ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي دي چې د بزګرانو د کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي.
پروس کال نسس کال حاصلات زیات دي. تقریبا دلته مونږ شپږ سیر بنځه خټکی کړي
دي. د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت سیمه کروندګر شیر عالم د پخپلو کروندو کې د خټکیو له سګنویو حاصلات خوښ دی. شیر عالم آزادۍ رادیو ته وویل
پروس کال نسس کال حاصلات زیات دي. تقریبا دلته مونږ شپږ سیر بنځه خټکی کړي دي. مونږ سره درې نمونه دي. یو نمونه یې رانه ته خو نه میلیون ورته وایي. یو بل نمونه ده چې هغه ته جانان وایي. بل قسم مخ خپل د وطن تولید چاس کلانه چې ډیر افغانستان کې مشهور خربوزه ده. دا درې قسم مونږ کړلې دي.
ساش کال په کندز کې د خټکویو له حاصلاتو ډیری کروندګر خوښ دي، خو د شیرعالم په شان دوی هم ورته او نورې بیلابیلې غوښتنې لري. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر 50 کلن شمس الدین چې پراته تجربه ځمکې خټکی کرلې، دی د طالبانو حکومت له اړوند ادارو او چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
د تیر کال په مقایسه سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دي، خو بازار یې خوند نه لري. له اسلامي اماراتو غوښتنه کوو چې د بازار موندنې او د اصلاح سوو تخمونو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر ګلبدین هم په خپلو کروندو کې د خټکیو د ښه حاصلاتو له امله خوښ دی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. په کندز کې بزګران دغه شان د سړو خونو جوړېدل هم خپل اساسي اړتیا بولي. وایي د دې خونو په موجودیت کې به د دوی حاصلات له خرابېدو وژغورل شي. دوی دا کوي چې د معیاري سړو خونو د نشتوالي له امله هر کال ورته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوړي. په کندز کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست سرپرست عبدالغفار صدیقی هم وایي چې سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی.
د خټکیو کښت زیات شوی ده، تقریبا په 3602 هکتاره ابي ځمکه او 1308 هکتاره للمي ځمکه د خټکیو کښت شوی ده. د خټکیو د مرضونو مخنیوي لپاره موږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي.
نوموړی بزګرانو ته ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې د یوې معیاري سړې خونې د جوړېدو په هدف تخنیکي سروې ترسره شوې ده، او په خبره په نږدې راتلونکي کې به د سړې خونې عملي چارې هم پیل شي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی، خو د دې ولایت بزګران د معیاري سړو خونو او د بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو یادوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونه په 19، 21 او 25 متره لاندو چپو اوري. په دې چپو د ازادي راډیو خبرونه د مخام تر شپږو بجو دوام کوي، او د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو د ازادي راډیو خبرونه په 12.90 منځنۍ چپه اوریدای شي. ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم، څنګه شئ؟ جوړه بخیر، بیدار جوړ روغ ست مشری. زه خپل دا ډیر وخت بیکار وم، په بیکاری سولاړم کوټ توري نو کار کوي. ډیر وخت بیرته رالم، بیا یو کال بیکار وم، بیا په موسیقي کې ځان شامل کی. درې میاشتې بعد مې نوم راوختي موسیقي. نو لاړو کار در روان و، نو په لاره کې بس موټر ټیر پنچر شو، نو بس موټر مو واوښتي. درې ملګري مو شهیدان سولل، بس یو زختای بعد بچاو کړلم. نه دا یو لاس لږ خوړ شو، نو دا د بیکاري پرې چې کارونه په ډېر څه نه پیدا کېږي. بیا چې موږ ته پیدا سول، هغه دا واقعیا راته پیښه سول.
سلام، شعیب ما د افغانستان نه. فعلا خو داسې خاص مصروفیت نه لرو، خو موږ ته یخن د بیکاري سره یو بده هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي، او د کار لپاره ټول په کار شي. انجینران یو، بیکار یو، فیلی وخت منتظر د کار یو. الله دې پکې خیر واچي.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. سلام آباد، زما یو پیغام دی چې کار والا دی او که بیا کار دی، باید دواړو ته په یوه نظر وکتل سي، هغه په کور کې که په هر څو کې، ټول انسان دی. اصل کې دی نه چې الحمدلله موږ خپل ځان په کار لګیا، خپل دکان مې دی د کپړو، لیکن نظر به پرو ده ورته وکتل سي. انسان دی، هر څوک سړی یا خپل کار کوي، چک دی که ورځ دوی بېکار یي، کار خو ښه شی دی، در کار غټ شی نشته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو دا وخت د سهار شپه.